کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهید آزادی رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند او شمشاد صدران هرکلی کو په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګوندیو همغږي همکاري د دې هیواد د سولې په پروسه کې اغیزمنه تمامیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران، روسیې او پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو کې لیدکته زیات کړی دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له فرشتي جلال زینب اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له وسلوالو طالبانو سره په جنگ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي دي. د اجرایی ریاست ویندویان وایي چې د افغانستان حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیار دی. او د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې یو مشر یې چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وای په افغانستان کې د امریکا ولسکلنه جګړه په داسې پایته ونرسېږي چې پینټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې په افغانستان کې د بحران پر سیاسي حل ټینګار کړی. سکاټ میلر ویلي اوسنی وضعیت پام د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دا جګړه نشي ګټلای. هغه زیاته کړې چې دا جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په روان جنگ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مهارت ستایلی او ویلي دي چې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي. خو دا باید هیر نشي چې دا جګړه اوس په خپله د افغانستان امنیتي ځواکونه په مخ بیايي. د هغه ورسره چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د ځنډولو خبر ورکړ. اجرایی ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو ترسره کولو ته تیاری لري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د نوي کال د حمل په یو دیرشمه نیټه وشي. خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو وویل چې دا انتخابات شایي دوه میاشتې یا تر هغه زیاته موده وځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې دوی غواړي چې د رای ورکوونکو لیستونه سم وکتل شي او د بایومیټریک سیستم د استفادې لپاره مسلکي کسان وروزل شي تر څو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د هغه ستونزې تکرار نشي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوونکي ورسره مخامخ شو. خو د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته د انتخاباتو په اړه ویلي:
ما دو تا نقش مشخص در اصای برگزار انتخابات داریم که فراهم نموده.
دوی موش در انتخابات و در ترسره که دو لپاره دو هم در روله لرو چه در بودیجه برابر اول و در انتخابات و در امنیت تینگه ولدی. موش در در اولاندی هم ایلان کرده و چه تیاریو. هر نیتر چه در انتخابات و خپلواک کمیسیون در جمهوری ریاست تاکانو تا پام کیونیسی در حکومت لخوا کمستون زنشته. در افغانستان در انتخابات و خپلواک کمیسیون لطروس دانه دی ویلی چه در اتلونکو در جمهوری ریاست در روان و انتخابات و لپاره مشخصا کومه نیټه په پام کې نیولې ده. د کمیسیون چارواکي وایي چې له ټولو خواو سره خبرې روانې دي تر څو ورسته پریکړه وشي. د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې 300 سیمه ییز عسکر ځای پر ځای کیږي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان بریډ جنرال حیات الله اقتاش خبریالان ته ویلي چې د کسانو مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړې ده، بیا جذب شوي او تر څلور میاشتنۍ روزنیز دورې وروسته په اردو کې بیرته استخدام شوي دي. اقتاش وویل چې په بغلان، کندز، تخار او بدخشان کې به دا کسان د لویو لارو امنیت نیسي او په هغو سیمو کې به ځای پر ځای کیږي چې د افغانستان اردو یې دا عملیاتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو څخه نیسي. د پامیر د شلم قولي اردو قومندان پرون له خبریالانو سره ونه ویل چې دا کسان به دقیقا له کومې ورځې او په ځانګړي ډول په کومو ولسوالیو کې ځای پر ځای شي. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ تایید کړ چې د دوی یو مشر چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د وروستۍ حملې طرح بلل شوی و وژل شوی دی. د بلوچستان د ازادۍ غورځنګ ویاند جیان بلوچ د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د دوی یو مشر اسلم بلوچ او د هغه پنځه ملګري په یوه چاودنه کې چې ځای نه دی ښودل سوی وژل سوي دي. خو د افغانستان چارواکي وایي چې وړمه ورځ د کندهار په عینومېنه کې په یوې ځان وژونکې حملې کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی و. د بلوڅ بلتونپالو مشر او ملګري یې وروسته له هغې وژل کېږي چې تېره میاشت درې وسوالو د پاکستان په کراچي ښار کې د چین پر قنصلګرۍ حمله وکړه. په دې حمله کې درې سره حمله کوونکي دوه پولیس او دوه ملکي وګړي وژل سوي وو. دواړه وژل سوي ملکي وګړي هم د پاکستان د بلوچستان ایالت اوسېدونکي وو. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې چې په ناڅاپي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، واشنګټن ته په لاره کې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې تم سو او هلته یې هم د امریکا له پوځیانو سره خبرې وکړې. د ټرمپ الوتکه د تیلو د اخیستلو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې ښکته سوې وه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغبړ کوي. ولسمشر ټرمپ پرون د بغداد په لویدیځ کې د الاسد هوایي اډې ته تللی و. په دې سفر کې له ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې وه. تر دې وړاندې پر ډونالډ ټرمپ ډېر انتقادونه وسول، ځکه وویل سول چې جمهوري ریاست ته تر رسېدو وروسته هغه په هیڅ جګړه ییزه سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنې ته نه ده ورغلی. شاوخوا 5000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دوستانو خبرونه ملي ازادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټانو د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې لیدو کاته زیات کړي دي، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری.
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات
په عین حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې پروسې نه ملاتړ وکړي خو خپلې ګټې هم لري. په دې موضوع د انتظار خادم سره مرکم دراورو. دا به هم واوري چې روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د پلان هرکلی کړی، ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم دراورو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان د ګاونډیو همغږي همکاري د افغانستان د سولې په بهیر کې اغېزمنه تمامېدلی شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سوله او امنیت کې د ګاونډیو هیوادونو ګټې نغښتې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو د ګټو په اړه ویلي او ایران هم ویلي چې له طالبانو سره یې کتلي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون وایي که ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان د سولې په مسله کې مهم رول لوبولی شي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
طالبانو سره د خبرو په اړه د ایراني چارواکو د څرګندونو او د افغانستان په سوله کې د ګاونډیو هیوادونو ګټو ته د پام په اړه د روسیې له غوښتنو سره هم مهاله د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو د همغږي رول ارزښتمن ګڼي او ورنه هرکلی کوي. ښاغلي طاهری په دې اړه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
بله، د شکه هر هغه هیواد خصوصا زموږ ګاونډي هیوادونه یا هم سیمه ییز هیوادونه چې د سولې تفکر لپاره او د حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیلېدل لپاره هماهنګ، منسجم او سازنده قدمونه اوچتوي، هم د هغه هیواد په خیر ده او د هم د افغانستان او د سیمه په خیر ده. شفافیت ورسره باید ولري.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد تر څو ځلې کتنې وروسته تازه ایراني چارواکو هم ویلي دي چې د طالب استازو سره یې کتلي دي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبری آژانس د چهارشنبه پر از افغان چارواکو سره د هغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس تر کتنې وروسته راپور خپور کړ چې افغان چارواکي له دغو خبرو خبر دي او دا لړۍ به رواني وي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې مسکو له افغانستانه د امریکا لخوا د نیمه ځواکونو د احتمالي استلو د موضوع هرکلی کړی ده او دا کار به د دغه هیواد د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره په مسکو کې د کتنې پر مهال ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې مسکو او اسلام آباد غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ټولو ګاونډیو هیوادونو ګټو ته پام وسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د همکاري او افغان حکومت سره د خبرو ته د طالبانو د هڅولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس زمرک پتخابی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان، روسیا او ایران د دغه هیواد په قضایه او کې ښکیل دي. هغه لی پتخابی ټینګار کوي چې که دغه هیوادونه وغواړي د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی سي.
همدغه هیوادونه دي چې افغانستان په جنګ کې ښکیل دي او کوکان دي د افغانستان د حکومت سره مرسته وکړي او همکاري وکړي د افغانستان د سولې په راتلو کې ډېر مثبت رول ادا کړي.
تاکل سوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې بل پړاو خبرې په نږدې راتلونکي یعنی جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې پیل سي. په ورته وخت کې مسکو هم ویلي دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د یو بل ناستې قربتوب ته هم تیاری نیسي. افغان حکومت مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په پراختیا او پیاوړتیا ټینګار کړی وو او ویلي وو چې اوس د سیمې او ګاونډیو هیوادونو دا درکړې ده چې په افغانستان کې امن او ثبات د دوی په ګټه هم ده.
بلخوا ته د افغانستان د سولې په اړه کسان چې نظر لري او د سولې روانه پروسه څاري دوی په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه اوس غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. له دې ډلې یو هم انتظار خادم دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي وضعیت نه د سولې په پروسه کې ډېره ګټه واخلي. نسیم شفق له ښاغلي خادم سره مرکه کړې.
د سولې مسله اوس نو تر ډېره حده پورې یو طبیعي حالت غوره کړی دی. پوتین او پین وخت کې ایرانین او پاکستانین او چینایان د افغانستان د قضیې غا اساسي برخې دي. په تیرو ولسو کلونو کې کسان پاکستان د افغانستان په مسله کې تورونو چې مخرب رول ادا کاوه ولې چینایان او افغانستان همدغه منځوي پاتې وو. دا کې توافقنامې په بنیاد باندې چې چینایان او روسان او امریکایانو په دوه ډول کل کړی و چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخنیوی نه کوي او امریکا به د ایغور مسلمانانو خبره نه کوي یا به په اوکراین خبره نه کوي. دا هر هغه څو چې روسان او چینایان خاموش پاتې ولی اوس مهال مسله بدله شوې ده. کله چې ترامپ اعلان کوي چې وزر عسکر وباسم او یا دغه سیګوټی چې دوه شلم کاله پورې په امریکا ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي روسان اوس بیا نو فعال شوي دي او دوی فکر کوي چې هر مسله چې په افغانستان کې افغانستان حکومت او طالبانو سره رسیږي امریکا او رسیږي دوی باید برخه وي.
دغه فعالیت خادم صاحب بخښي دغه فعالیت د روسیې او ترڅنګ د ایران او هلیزل د پاکستان ظاهرا دا د سولې له پروسې سره څومره کومک کولای شي؟
کومک کولای شي. دا به له ډیره افراطي خبرو چې وایو د افغانستان د حکومت په هڅه باندې ډیپلوماټیکو نوښتونو باندې دغه ټولنیزه یا سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده ولې دا هم له نظر شو غورځولې چې تر ډېره حده پورې د دغه ټولو هیوادونو هغه مفید تداخل په پروسه کې دا مومیت تمامېدلی شي همکار تمامېدلی شي. له دوی سترګې سره نش پټولې چې دغه هیوادونه د افغانستان پروسه کې نه وي د افغانستان جګړه غځېدل شي ځکه د افغانستان په ټولنه کې تر ډېره حده پورې ذهنیتونه جګړه ییز دي. د طالبانو صفوف شته دي نور مختلف ډلې شته دي چې د دوی په پوهیږي چې د سولې په معاملې کې دوی نشته دي. نو هغه نور ډلې چې د افغانستان حکومت یادونه کوي تقریبا شل ډلې نور دي هغه سره مرسته کولای شي او جګړه وکولای شي، امریکا ناکامولای شي، افغانستان خلک وژلای شي.
اوس افغان حکومت ته په خاص ډول څه پکار دي چې دغه فضا څخه چې رامنځته شوی یا دغه وضعیت څخه دغه باید څنګه استفاده وکړي چې د سولې د خبراتورو او له طالبانو سره د مخامخ خبراتورو په برخه کې؟
لومړی چې د افغانستان حکومت باید په کور دننه ټول اختلافات حل کړي، د سولې د میکانیزم د پرمختګ په خاطر باندې باید ټول ستراتیژیک پرکتیسونه وکړي، د سولې په مذاکره کوونکي ټیم باندې نظر وکړي، د سولې شورا شورا فعاله کړي، کوم سولې مشورتي بورډ چې جوړ کړی دی هغه ته باید نقش ورکړي، او دنیا ته دا وښایي چې دوی هم د سولې راتګ لپاره بی الایش راتګ لپاره او غیر سیاسي سولې راتګ لپاره دی ژمن دي. لاغه وروسته باید د امریکا سره په تفاهم باندې دغه هیوادونه پرونه وشي، د هغوی استازي راوغوتل شي، هغوی ته دا وښودل شي چې سوله و ستاسې په ګټه ده، سوله زمونږ په ګټه باندې ده، د افغانستان سوله او راتلونکی افغانستان به د هیڅ هیواد په وړاندې باندې د خطر زنګ نه وي، داسې یو موقف به نه وي چې یو هیواد په ګټه وکړي بلکې یو هیواد په تاوان، بلکې دا یو شریک کښتۍ ده، ټول به پکې ستوریږو، منزل ته به رسیږو.
انتظار خادم د افغانستان او سیمې د اړیکو شنونکي وو چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په هغه رول څرګندونه کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې لوبول شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځي چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د وریجو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 353 میټریک ټن وریجې تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 4% کې زیاتوالی ښیي. وریجې د افغانستان په 18 ولایتونو کې خو زیاتې په کندوز کې کرل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې هیڅوک هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي نفتي مواد نسي واردولی. دغه څرګندونې عبدالله عبدالله تیره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د ګازو او نفتي توکو د شرکتونو له مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وکړې. اجرایی رئیس وویل که هر چا هیواد ته غیر معیاري او قاچاقي مواد وارد کړل، څارنوالۍ ته به معرفي سي. د افغانستان د خصوصي سکتور نندارتون چې د هند په کلکتې ښار کې جوړ شوی و پای ته ورسید او درې جایزې هم ترلاسه کړې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې په استازیتوب وویشتو سوداګریزو شرکتونو چې دوه ویشې په متشبسو ښځو پورې اړوند وي ګډون کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په دې نندارتون کې د افغانستان د خصوصي برخې غالۍ، زعفران، لاسي صنایع، وچه میوه او نیمه قیمتي ډبرې نندارې ته وړاندې کړې وي چې د نندارې کوونکو لخوا یې ښه هرکلی وسو، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 40 پوله، یوه اروپایي یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو سټرلینګ پونډ 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، سر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 509 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پانې لارې په مستقیمه توګه اورېدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او متن سره لوستلی او کتلی شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال ویل د ډاکټرانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دا تړون لاسلیک شوی. په دې اړه وروسته رپورټ دراورو، خو وزو د جدید شپږمې نیټې یا په افغانستان باندې د پخانی شوروي د یرغل موضوع ته نن د جدي شپګما یعنی د مرغومي شپګما نیټه د هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې شوروي پخواني شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ او لاغي ورسته په افغانستان کې جګړې ونانې تر ننه دوام لري. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې ده په دې اړه نور معلومات لداور.
په داسې حال کې چې نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو د یرغل له ورځې سره برابره ده، د افغانستان اجرایه ریاست د افغانستان روان ناورین د همدغه یرغل زیږند ګڼي او وایي چې افغانان لا هم د همدې یرغل درنه بیه پرې کوي او قرباني ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ روسیه باید د افغانستان په اقتصادي پرمختګ او د سولې په پروسه کې په پراخه مرستې سره دغه غلطي جبران کړي.
دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یو تر ټولو بده توره او خونړۍ ورځ ده چې متاسفانه د دې ورځې له امله افغانستان خورا تر مادي او معنوي زیانونه ولیدل چې دا زیانونه او تر اوسه هم متقبل کیږي افغانستان او روان بحران هم د همدې ورځې نه سرچینه اخلي او تر اوسه هم افغانان د دغه ورځې د تبعات څخه کړیږي او رنځي.
نوموړی وایي د روان وضعیت نه د وتلو یوازینۍ حل لار سولې زی هڅې دي چې باید ټولې خواوې د سولې هڅې ګړندۍ کړي او په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو ښاغلی خوزون وایي که وسلوال طالبان د سولې له خبرو مخ اړوي دا معنی لري چې دغه ډله د جدي لشپګمې نه د راپیل شوي بحران غځول غواړي، ورانۍ رامنځته کوي او د خپلو افغانانو ژوند اخلي. نه دېرش کال وړاندې د 1950 لمریز کال د جدي په شپږمه نیټه په یو وار د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 15,000 پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ. دا پوځ چې په پیاوړو وسلو سمبالو هوایي ځواکونو یې هم ملتیا کوله چې وروسته شمیر له 1.5 لک پوځیانو څخه واوخت. د راپورونو پر بنسټ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د ببرک کارمل په غوښتنه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. حافظ الامین یې وواژه او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حافظ الامین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. دا پوځونه شاوخوا 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو نه وروسته د 1980 لمریز کال د دلوي پر شپږویشتمه نیټه لدی هیواد وستلو ته اړ کړای شول. د راپورونو پر اساس په یاده موده کې سلګونه زر افغانان مړه، ټپیان او د غراز میلیونونه نور مهاجرت ته اړ شول. پخوانی جهادي قومندان مشر قاضي محمد امین وقات هم ورته نظر لري، وای جګړه روانه جګړه چې یوازې عوامل او عناصر بدلیږي، تاثیرات د جدي لشپګمې نیټې څخه خرابات دي.
دې ورځې نه چې کوم تسلسل تر اوسه پورې دی، دا د اتحاد جماهیر شوروي د حزب خلق دیموکرات په نامه او شوروي د وخت مشرانو په جمع کې قید دی. هماغه تسلسل دی چې اشکال بدلیږي، عناصر بدلیږي، عوامل بدلیږي، خو نتیجه دا ده چې جنگ دوام لري.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی بیا بیل لیدلوری لري. نوموړی مني چې د شوروي اتحاد یرغل لامل افغانستان له ستونزو سره مخ شو، خو دی وایي چې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته د کورنۍ جګړې پیل افغانستان د تباهۍ کندې ته ټیل واهه.
له وتلو وروسته د مجاهدینو د خپلو بې اتفاقیو له امله د خپلو ځاني ګټو او شخصي ګټو لپاره افغانستان وران کا، افغانستان رنگ کا، کابل کی زرگونو کسان وہ وزر سو شہیدان سو اداری لمن زولاڑی جی ملی اردو ملی امنیتی زواکون تباسو دغا ٹول جی دخمن پیغا باندی اسے دغا لمن زولاڑو.
خغل کټوازی وای باور لري چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو يرغل نور هیوادونو ته هم په دغه هیواد کې د مداخله زمينه برابر کړه. موړې وای افغان ولس او سیاسيونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه خستنې سره له اختلافاتو تیر او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته تر دې چې پرون په یو ناڅافي سفر عراق ته ولاړ او هلته یې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل، بیرته واشنگټن ته پلاره، نن په جرمني کې د امریکایي ځواکونو په واډه کې تم شو او هلته یې هم له امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د ټرمپ الوتکه د تیلو اخیستو لپاره د جرمني د رامشټاین په هوایي اډه کې راښکته شوه. په یو شمېر تصویرونو کې لیدل کېږي چې ټرمپ له یو شمېر سرتیرو سره روغ بړ کوي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، اداره ته وایي چې عراق ته د امریکا د ولسمشر د ناڅافي سفر هدف سو؟
بله ان سمنانه پر ډونالد ټرمپ لدی کبل انتقادونه ډیر و چې ولسمشۍ ته تر رسیدو راهیسې په هیڅ جګړې سیمه کې د خپل ځواکونو لیدنه نه ده کړې. نو ځکه اوس چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، نو شایي ولسمشر ټرمپ له دغو انتقادونو د کمیدو په هدف دغه نیلن سوی سفر کړی وي. خو یو څه چې واضح دي، ولسمشر ټرمپ په دغه سفر کې د خپلو سرتیرو د لیدو تر څنګ همدارز له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ویلي چې د عراق په ګاونډ سوریه کې داعش وسلوالو ماته خوړلې او له همدې کبله له سوریې څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. ولسمشر شوم پرون ویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق څخه کولی سي په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د امریکا ولسمشر د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو د اعلان پر مهال ویلي و چې موږ نه غواړو له دې وروسته هغه هیوادونه بیا زموږ څخه ګټه واخلي چې تر دې وړاندې زموږ او زموږ له پوځ څخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کار اخیستی. دوی د دې بیان نه راکوي او باید دا کار وکړي. دی وایي موږ په ټوله نړۍ کې خپره سوي یو، موږ په هغو هیوادونو کې یو چې ډېرو خلکو یې په اړه حتی اورېدلی نه دي، او دا د ده په وینا د خندا وړ خبره ده.
دا راته وایي چې د امریکا ولسمشر په دې سفر کې د عراقي چارواکو سره هم لیدلی.
تمه وایي چې په دې سفر کې د امریکا ولسمشر له عراقي چارواکو سره وګوري، خو راپورونه وایي د دغې لیدنې د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له کبله د عراقي چارواکو سره دا لیدنه ونه سوه. په راپورونو کې د اختلافاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دې سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستي سفر نه خبر کړو چې عراق ته ناڅاپي سفر کړی دی او په جرمني کې هم د خپلو سرتیرو سره کتلی. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم بیرته د افغانستان مسلو ته راستنیږو. د سمنګان کې د کډوالو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د نامنۍ او وچکالۍ له امله کابو 2000 کورنۍ په بد بشري وضعیت کې دي او د بیړنیو ژمنیو مرستو انتظار باسي. په دې موضوع به د سمنګان څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په سمنګان کې د مهاجرینو چارو ریاست د نامنۍ او وچکالۍ له امله په دغه ولایت کې د 2000 بې ځای شویو کورنیو لښتون خبر ورکوي او وایي چې دا بې ځای شوي کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د سمنګان ولایت د مهاجرینو د چارو ریاست مشر سید کمال حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا کسان د سمنګان اړوند سیمو او لاګاونډۍ ولایتونو څخه د وچکالۍ او نامنۍ له امله ایبک ښار ته بې ځای شوي دي. ښاغلی حسیني په دې اړه وویل
شاید 2000 بوده باشه از چندین سال به طرف خوش سالی هم یک مقدار امسال از بعضی نقاط مردم آمده، مثلا تای خونک منطقه است که کلی چیز اونا و زراعت است، در سویف پایین بیشتر است. حضرت سلطان هم تازه یک تیوت قریجات شما ده یک تیوت قریجات خود عیبه کم فلان ده.
در سمنگان در کدوالو چار ریاست مسئولان وی چه در بزرشو یا در سیم بومی اصلی و سیدون که در پجندن او تفکیک لپاره در یو منظم و شفاف سیستم دنشتون و چه دوی مستحق و بزرشو تا در بشری مرست و پاویش که لستون رو سر لاس او گریوان دی. خغلای حسینی در مرست ار کسانو تا در مساعدتون و دویش در سرنگوالی پاره وی
بعضا اشتباه صورت میگره، یکان بجوشده ما شامل لیست نمیشه، بجوشده هست شامل لیست نمیشه تیم سروی. بعضا کسایی هست که افراد سابقه محل هست و هم بوشن حسین میشه. ما در متن صحبت هم گفتم یک سیستم مناسب یا جوابگوی فعلی بر شناسایی مستقیم ما نداریم. متاسفانه
در سمنگان ولایت شوراغری هم په دې ولایت کې د ورستۍ نامنۍ او زیاتوالی د طالبانو پراخ حضور او د روان کال وچکالی په دغه ولایت کې د کورنۍ بېځای شوو کسانو د امارو زیاتېدو اصلي عامل بولي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدو په هدف د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنوالۍ او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل
هدف یې چې څنګه بتانیم در عین زمان
زمون هدف داده چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول یې شکایتونه وڅېړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي او کچېرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
باید طرف مجازات شود.
ښاغلی فیروز وایي کچېرې د سرغړونو د څېړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تېر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسېدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې هلکې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمایندګي از ادارې لوی سرنوالي جمهوری اسلامي افغانستان
زه د لوی سرنوالي په استازیتوب تاسې ته ډاډ درکوم چې عدلي او قضایي ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو تر څنګ دي.
لبلې خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نس